مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خبرونه کې کلی هم د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. په خبرونه کې حال درکو د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل پاکستان ته د سفر، د ناټو د رسد د لارې تړل کېدو او د دغه په نتیجه کې د شوي مالی تاوان، او په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو د نتیجو د سیمې نړۍ نور راپورونه تبصرې هم لرو، خو لومبه د دې وخت خبرونه وو. په پام کې دا چې د امریکا د بارنو چارو وزیر چک هیګل نن د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. د ایران ولسمشر له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د حسن روحانی د ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودګۍ مخالف دی، او د ایټمي درجې د ادارې پلټونکو د ایران په یو ایټمي بټۍ کې خپل یو ورځنۍ څېړنې بشپړې کړې دي. د خبرونو تفصیل په پام کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چک هیګل نن د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. دا په تیرو نږدې څلورو کلونو کې اسلام آباد ته د امریکا د دفاع د وزیر لومړی سفر دی. هیګل پاکستان ته خپل سفر په افغانستان کې له ډیرا امریکایي سرتیرو سره په کتنه کې اعلان کړی دی. نوموړي له دې مخکې دوه ورځې په افغانستان کې تیرې کړې. د پینټاګون ویان کارل ووګ پرون خبریالانو ته ویلي چې هیګل او نواز شریف به د امریکا او پاکستان د امنیتي شراکت په اړه ګټورو خبرو ته دوام ورکړي. ووګ وویل چې دوی به همدارس د افغانستان د راتلونکي ثبات په اړه هم بحث وکړي. هیګل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې د بې پایلټ الوتکو د حملو په پاکستان کې د ناټو د اکمالتي لارو د بندېدو له وجې ترنګلې شوې دي. د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. حسن روحانی له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودګۍ مخالف دی. روحانی افغان ولسمشر ته چې پرون د ورځني سفر لپاره په تهران کې وویل، ایران په دې سیمه، منځنی ختیځ، خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې له خبر سره سم کرزي له روحاني سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهالې دوستۍ او همکارۍ د تړون په تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه. په دې تړون کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو همکارۍ شامل دي. په کتنه کې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شوه چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. د ایټمي انرژۍ د ادارې پلټونکو د ایران په یو ایټمي بټۍ کې خپل یو ورځنۍ څېړنې بشپړې کړې دي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله د عراق له ایټمي تنصیباتو لیدنه کوي. پرونی تفشیش د هغه لوزنامې له مخې کېږي چې د نړۍ د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د هغه لوزنامې پر اساس ته چې تر مخه به ایران خپل ایټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې بور باندې نړیوال بندیزونه کمول شي. ایران منلی دا چې د عراق په ریکټر کې به هیڅ راس فعالیت نه کوي. لویدیز شکل لري چې ښایي د عراق په بټۍ کې به په هغه درجه پلاټینیم تولیدیږي چې د ایټمي وسلې په جوړولو کې پکار دي. تمه دا چې د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې په لټون کې به د خپلو څېړنو نتایج وروستو له هغه خپاره کړي چې په ویانا کې د دې ادارې مرکز ته راستانه شي. د ترکیې پولیسو پرون د هیواد د جنوب ختیځ په هغه سیمو کې چې اکثر کردان پکې اوسیږي له مظاهرچیانو سره انښتې وکړې. په دې سیمه کې کړکېچ د تېرې جمعې په ورځ د دوو کرد اعتراض کوونکو له وجنې وروستو پیل شو. د دیار باقر سیمې پولیسو پرون د نږدې 15,000 اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکې ګیس او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. اعتراض کوونکو د کردانو د بندي مشر عبدالله او جلان تصویرونه له ځان سره لیږدول. چارواکي وایي چې د څلورو پولیس افسرانو په ګډون لسګونه کسان په دې مظاهرو کې ټپیان شوي او لږ تر لږه 15 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. د تیر جمعې په ورځ دوه اعتراض کوونکي چې یو څلور دېرش کلن او بل 2.5 کلنو له پولیسو سره په انخته کې ووژل شو. د انخته د حکومت او د اوجلان د پی کی کی غیر قانوني ګوند ترمنځ له سو میاشتو آرامه ورستو کیږي. او جلان د ترکیې له استخباراتي سازمان سره له پټو خبرو وروستو په 13 مارچ میاشت کې اوربند اعلان کړی و. په داسې حال کې چې په یوکران کې پرون هم سلګونه زره کسان د مظاهرو لپاره واټونو ته راوتلي وو. په پلازمینه کیف کې نقاب پوشو مظاهرچیانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د پخوانی شوروي اتحاد د بنیاد کې خودونکي ولادیمیر لینن مجسمه نسکوره کړې ده. اعتراض کوونکي له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور تر مخه په کیف کې له څلورو زرو زیات کسان په هغه سیمه کې چې د یوکرین پارلمان د جمهوری ریاست څانګې او نورې دولتي ودانۍ پکې دي راټول شوي او هڅه کوي چې سیمه کلابند کړي. مظاهره چانو ژمنه کړې چې د کیف اشغال ته تر هغه وخت دوام ورکړي چې د پارلمان او ولسمشرۍ له وخت مخکې انتخابات ترسره شوي نه وي. مظاهره لومړی د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دې پریکړې پر ضد د اعتراض لپاره پیل شوې چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د ګډون د موافقې له لاسلیک کولو یې ډډه وکړه. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بیساري لوبه کې ماته وخوړه. د شلو ورځو لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو د اتو وکټو په لاسه ورکولو سره پاکستان ته د 138 هدف وټاکو. خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورسو. د افغانستان د کرکټ د مرکزي زون مشر عزیز الله فضلی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې پرونی لوبې پر روان نړیوالو ټورنمنټونو کې د افغان ټیم وړتیا په ډاګه کړه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په خبرونه کې باوري چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن د پاکستان په سفر ځي. د ناټو د رسد د لارې تړل کېدو له وجې د دغه سیمې ګاډو چلوونکو ته لوی تاوانونه اوریدلي دي. او په خیبر پختونخوا کې د خراب امنیت پر ضد د ډاکټرانو احتجاج دوام لري. د پاکستان افغانستان سیمونو لنه نور راپورونو تفسیري هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اور دن کور زمنګړو مه موضوع تا په خیبر پختونخوا کې د خراب امنیت لکبل د صوبې په غټو هسپتالونو کې د ډاکټرانو احتجاج دوام لري. دغه ډاکټران وایي چې تر اوسه پورې دوی یو شمیر ملګري تختول شوي دي، یو شمیر وجل شوي دي. دوی د صوبایي حکومت نه، د مرکزی حکومت نه، د امنیت دوی د امنیت خوندي ساتلو غوښتنه کوي. په دغه موضوع باندې نور معلومات تخلو په پیښور کې د خپل همکار نه. ملګریا، دغه احتجاج د ډاکټرانو تر اوسه دوام لري، دا د صوبې په کومو هسپتالونو کې دی، کومو برخو کې دی، او تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه ډاکټرانو د غوښتنو پوره کولو لپاره څه کړی دي، څه اقدامات یې وشت کړی دي؟
شاین صاحب ډیره مننه. بالکل، دغه د خیبر پختونخوا په غټو چې کوم د خیبر پختونخوا غټ هسپتالونه دي، د نن 15 ورځ ده چې بلکې نه شپږم ورځ چې دغه هړتال پکې دوام لري. او زه به تاسو ته ووایم چې څنګه اوریدونکو ته به هم پتی، تاسو ته به هم پتی چې 15 ورځ شپږ ورځ وړاندې کوم د لارچ لیډ ریډینګ هسپتال ډاکټر امجد تقیم کاکا خیل دا نه معلومه وسلو لخوا تختول شو. د هغې ورسو دا هړتال شروع شوی دی. دا ته پرون چې کله زمونږ د ډاکټرانو تنظیم مشرانو سره خبرو شو، نغوی چې ډېر اسماعیل خان چترال په شمول د صوبې چې کوم غټ هسپتالونه په ټولو کې دا هړتال شروع دی، دا به تر هغې جاری وي چې تر څو نه یوازې د دوی تختول شوي ملګري نه وي را خلاص شوي، او نه د حکومت لخوا دوی ته دا باور نه ورکړل شي دوی ته سکیورټي پوره ورکړي چې نه به دوی تختول کېږي، نه به دوی هدفي وجنه کې ککړ وي. بل شاین به تاسو دا ویم چې د دوی په وینا دا هړتال به د دینه پس ټولې صوبې د زلو هسپتالونو ته هم غځولی شي، او هغه شان که ضرورت وي نو دوی وایي چې ټول مکتب د هسپتال غځولی شوي. بلخوا چې په دې حقله باندې کلنګ د صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا د سیاست وزیر شوکت وزیر سره تماس ونیول، د هغوی دا وینا وه چې هړتال د دې مسلو حل نه دی. هغوی وایي چې زه په خپله دوی سره په افغان کې بھارت کې شریک یم، دوی سره کینم. خو ولې هغوی د ډاکټرانو غوښتنو کې تاسو خپل کار شروع کړي، او مونږ چې کوم خپل حل ځلې دي، کاغه امنیتی حلکار طریقې ته مونږ وینا کړی ده، او موږ زلین زمي تفول ته وینا کول چې په دې خپل باندې کوټلې ګامونه پورته کړو نه واده دغه تختول شوی تر څو را خوشی کړی بلکې پراتونکو کې داسې بیخ مخنیوي لپاره هم دې کوټلې ګامونه پورته کړی جی
زبردار تم لګوای چې په خور خار ته کوم خلک راځي د اطراف او نه د کلو باندو نه خلک خار لراځي علاج د پاره نو سزرت حال د هسپتالونو کې د دې خلکو علاج معالجه کیږي د دوی سنځه هواري کی کنه د احتجاج د وجې دوی اغزمن شوی دي
نه شې نه بالکل د خلکو ستونز نور هم یو په دوه شی ودي څنګه چې تاسو ته به هم پتی اورګنو ته به هم پتی چې د غیر شاپیر زلونه د سوبې زیاتره زلونه کار هر قسمه د لیس پټل نه وي خو ته کې سہولیت دومره نه وي د کسانتګان یا خو ډاکټران ستر دومره نه وي نور زیاتره خلک په خورته دغه ناروغتیا یا د خپل علاج د فرازي نوزو پرون په لیډرین هسپتال د تلم چلته کې ما د شانګلې ناروغه هم لیدل الته کې د باجوړ جن سې د وزیرستان د افغانستان راغلي خلک هم موجود وو خو یو نه و چې درې مسلور مو دغه شان د خپل ناروغ سرناستي ډاکټران صرف ایمرجنسي کور ورکی نور په پیډي کې داخلي ماخلي بندي دخل کوستون لري هم سی واشي دي بل شاینده به تاسو دوی چې دغه نه پس په هغه پرایویټ کلینیکونو ته تل خولې پرون نه نه پرایویټ کلینیکونو هم د احتجاج په دغه باندې شوې چې دخل کوستون ځکه نور هم سی واواله شي ودی او حکومت نه دا غوښتنه کوي چې یا خو د ډاکټرانو د مسرحل کې یا ډاکټرانو غوښتنه کوي چې را چې کوم دلیل راځي نه راغلي دي چې نو سر دوه سر دوه دل تشکیو نو سر ته
مشال رادیو د گل دورزی 19 پروگرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجه
د مشال مارکا
په یوونیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجه
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجه
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجه
مشال ایرو دغه روزن کو زمونږ دوی موضوع تر ازو په پام کې دا چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر چک هیګل نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره ګوري په دغه اړه تفصیل لو په اسلام آباد کې د خپل همکار نه ملګری د امریکا د دفاع وزیر اسلام آباد تر ازي او د پاتیرو سلورو کلنو کې د امریکا د دفاع او د وزیر لومبه دوره دا نن د راپورونه دي چې د وزیر اعظم نواز شریف سره وګوري سم معلومات په دغه اړه باندې دغه لیدلو کتلو ایجنډا سره دغه ملاقات او تازه معلومات سدي په دغه
جی بالکل څنګه چې تاسو ذکر وکړو د امریکا د دفاع وزیر په سلورو کال کې لومبې دوره ده او د چک هیګل هم دا د پاکستان اولنی سفر دی دا وخت هغه په افغانستان کې دی د افغانستان نه به د پاکستان تر ازي او پاکستان کې چې کوم د امریکا سفارتخانه ده هغه و چې دا سفر ډیر مختصری هر څوک دی دغه سفر دورانیم نه د خوري دا به سمره وخت پوری او دغه رنګ ټایم هم نه د خوري دی بس ټایم را رسی خو ویل کیږي چې د بنن راځي دغه شان بده دل کې د وزیر اعظم نواز شریف د پوزي مشرانو او د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم چې کم صلاحکار دي او کم مشیر دي سرتاج عزیز او طارق فاطمی د هغې سره به هم لیدل کاته کوي په ملاقات کې به د دوالخیزه تعلقاتو د پاکستان او د امریکای بیا د غنګ چې کم د ناتو سپلای دا یا کم پاکستان چې کم خپل یو موقف یو دریس په پام کې لرل دي نیولې دي چې د ډرون بدون په حواله سره به هم خبرې کوي د غنګ چې په افغانستان کې کم صورت حال دی الته کې چې کوم خارجي کوه دا غوښنه وزي په 2014 کې بیا نور چې کوم صدارتي ټاکنې دي او خاص کر چې کوم مفاهمتي عمل روان دي په هغه کې د پاکستان په کردار او د پاکستان په مرستو وا چکهګل د پاکستانی مشرانو سره خبرې اترې کوي جی
ډیر مننه اسلام آباد کې نور څه تازه معلومات شته سره روان دي په د هیواد په دغه مرکزی خار کې
جی بالکل یو خو چې کومه تر ټولو مهمه خبره ده نو هغه په سپریم کورټ کې د بيدرک کسانو چې کوم اوریدنه ده نو هغه بیا کیږي د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د ریتنی جرګه کې به دغه اوریدنه کوي دغه رنګ دین مخ کې چې کوم اوریدنه شوی و بیا د خالی او د اتوار پر ورځ د چټې دوران کوم د جسټس امیر هاني مسلم په وړاندې بازي بيدرک کسان پیښ کړی شوې دي نو هغه تفصیل به هم نن عدالت وړاندې کیږي ورسره چې کوم د ملک د مختلف مختلف سیمو نه د بدرک خلکو خپل خپلوان دي هغي هم راغلي دي او د اسلام آباد په ډي چوک کې د پارلیمان سره نږدې هغي ناشتي خو د انتظامیه تر طرفه هغي د هیڅ قسم کیمپ لګول اجازه نه دی ورکړل شوی نو ورته بل څه قسم سہولیات ورکړل شوی دي چې ورسره دغه خلک کې چې دغه کې ماشومان هم دي بوډاګان او زنانه هم دي پکې نو هغي کې بعضي
کوم سیمو دي ملګریا دي کې د کوم سیمو خلک ډیر دي دا چې
جی د خیبر پختونخوا بیا د سوات د ملکند د ایجنسی دغه طرفونو خلک دي دغه شان په دې کې د کراچۍ نه هم خلک راغلي دي د نور چې کم د قبایلی سیمو خلک دي نو هغه پکې هم شته دغه شان د پنجاب د بعضي سیمو خلک پکې هم شته خو اکثریت چې موږ وکړو په هغه کې د سوات داسې کورنۍ هم شته چې د هغه د یو یو کور د یو تن پکې 15 زامن روپتي دغه شان پکې د یو بل کورنۍ چې کم دي نو خپل خپلوان ورېرونه او دغه شان لیورزي او بچي او خاوند او دغه د یو کور
دا چې کوم فوزي عملیات دغه تشوي دي په دغه وخت کې د خلک ورک شوي دي کړه د دین وړاندې شوي دي د کله ورک شوي
د دې بالکل دا چې کله نه دغلته کې په سوات کې کوم پوځي عملیات شروع شو او بیا خصوصا زموږ چې د کوم خلکو سره خبرې اترې وشو نو د دې وینا و چې کله بیا دې د سوات نه پکړه راغلل کله چې دغلته عملیات وو دې حقیقت سیمو ته پکړو باندې راغلل دغه دوران کې بعضي خلک د کیمپونو چت کړی شوې دي بعضي خلک په مختلفو ځایونو کې بچا کارونه کول د کار د ځایونه چت کړی د پنجاب په مختلفو سیمو کې یا په خپلو علاقو کې څوک ډرایورانو څوک مزدورانو ګیلکارانو دغه شانته هغه خلک یې اچت کړی دي او د هغې وروستو بیا دا پته نه لګي چې دغه خلک چرته دي خو پرون چې کمې بل ورځ خالي په ورځ کم خلک پېښ شوي په عدالت کې نو د اټارنی جنرل او د سیکرټري دفاع وینا وه چې دا هغه خلک دي هغه 15 کسان دي څوک چې د ملکنډ د بندیخانې نه خوشې کړی شوي دي او دوی نن سبا آزاد ژوند تېروي دغه اړه چې کله بیا په دغه کیمپ کې موجود د بشري حقونو او د بېدرکه خلکو لپاره کار کوونکي آمنه مسعود جنجو سره مونږ خبرې وکړې د هغې وینا وه چې کچرې دا خلک آزاد ژوند تېرولو دي خلکو نو بیا د دې مخونه ولې پټ کړې شوې دي په پټه باندې ولې عدالت ته راوستې شوې دي د دې پیژنګلو ولې میډیا د نخای اخر حکومت ولې وې چې دې ته خطر ده دې ته خطر ور بیا خو یا خدا د کچره دام مجرمانو په دې جرم ثابت شو په کار د بیا دې آزاد نه پرې خو د دې له سزا ور کړې وا خو کچره دې پریخ دې مطلب دا چې دې بي ګناو چې بي ګناو بیا د دې ژوند ته ولې خطر ده دا ولې میډیا ته نه پېښ کړي
ډېر مننه کوم او ډېر خبر زده غواړم
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو سر جو کویٹ تا چرتا چ بدغ صبح کی بلوچستان صبح کی بلدیاتی انتخابات تر سر شو بدغ بلدیاتی انتخابات کی د سیاسی گوندونو پوزیشن سدے سم کم یو گوند سم رسٹو نہ گٹلی دی او دغ بلدیاتی انتخابات اہمیت سدے دغ خلق پو مسلو ہوارا بولو کی زما سر زما ہمکار ٹیلی فون پکر خدے ملگری استڑے مشی تایم سار دے بخیر
سلامونه بنره تاسو ته سلام او هم اوریدونکو ته ټول ته سلام او سهار په خیر
ډیر مننه درته وای زړګی چې انتخابات تو شو سب پوزیشن دی د پارتو د غلطه او د انتخابات ولې مهم دي د دې با سکردار د خلکو پستونزو هوارولو کې
دا شدا بنره صاحب چې یو بل دا وایم چې لکه مخکې مول ویلو چې په ټول پاکستان کې په لګړي ځل باندې تر ټولو لمخه اته کال وروسته په بلوچستان کې یعنی تر ټولو صبح مخکې بلوچستان دا انتخابات وکړه او د ډسمبر په 8 نیټه د شنبه په ورځ باندې دا انتخابات ترسره شو په بلوچستان په شاوخوا 2 ضلعو کې هغه کې په ویډیو ضلع کې هرنایي چې ورته وایي په هغه کې انتخابات ماتل کړل څه چلته څه ټکنیکل مسله وه کم چې کم انتخابي سامان وو هغه کې څه پرنټ سوي چې کوم دوی انتخابي نشانونه په هغه کې څه مسله وه نو هغه کینسل کړل څو دې سره په ټولو بلوچستان سیمو کې او هم په پښتون میشتو سیمو کې انتخابات په ډېر ښه او پر امنه طریقه سره وسوه له یوې سیمې څخه هم دغه سې کومې د ناامنۍ د بدې یا د لویې پېښې کوم رپورټ ورنه کړل څو ها معمولي معمولي یو دوه درې پېښې وې چې په کې که ټول موږ وایي په ټول بلوچستان کې نو په هغه ورځ باندې نه لاس کسان تتیانسول چې هغه هم معمولی معمولی زخمیان وو روسو پوری چې کوم د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجې راغلي دي تر مشال راډیو ته چې مستشار شکري دي چارواکو او عبدا دي غیر سرکاري هغه وایي چې په دې کې تر ټولو زیات چې کوم کاندیدان کامیاب شوي دي په ټول بلوچستان کې هغه آزاد امیدواران دي آزاد کاندیدان چې هغه د هغه تعلق لري چې وګون سره نه وو کوم ګوند له خوا دی ولاړ نه وو په انټرنټ په دې بلټ انتخاباتو کې دا وو شمیر 1500 شاوخوا دی او لدی سره په سیاسي ګوندونو کې چې دا انتخاباتي و هم د ګوندونو په بنیاد باندې و د سیاسي ګوندونو په بنیاد باندې و په کې تر ټولو زیات چې دا وخت کم سیټونه را روان دي د غیر سرکاري مکتوبه مکه په کې نشتل ګوندې چې دا وخت د وزیر الله بلوچستان ډاکټر ملک بلوچ ګوندې او د حکومتي ګوندې د هغه دا وخت 204 د سیټونه جوړیږي او سره بیا هم پاکستان مسلم لیگ نن دی چې د دوی اتحادي دی په صوبا کې او په مرکز کې واکمن ګوندې د هغه 160 سیټونه جوړیږي او سره پښتونخوا ملي عوامي ګوندې چې بیا هم په صوبا کې په لومړي ځل باندې په ډېر ښه په یو لسمه کې هم ټول ټاکنو کې هم دوی ډېر ښه سیټونه ګټلي وو به خې ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې وو نو هغه په درېم نمبر باندې راځي چې 122 دا وخت غیر سرکاري چې کوم نتیجې د هغوی له مخې 122 سیټونه دوی اخیستي دي او ورسره جمعیت علما اسلام فی 112 سیټونه تر اوسه پورې اخیستي دي په بلوچستان کې دا وخت دا غیر سرکاري نتیجه ده سبا یا هم د جمعرات ورځ به د بلوچستان د الیکشن کمیشن لخوا بیا په سرکاري توګه د دې څومره چې هم نتیجې د دې به اعلان کیږي بیا به پوره معلومات را دي د اوردنګ سره شریکو چې
د دین وروسته به بیا د زلو په کچه باندې یا د خارونو په کچه د میر د میر تقرر کیږي
بالکل بالکل بیا به د خارونو په کچه باندې هر ګوند چې زیاتې سټونه لرل نو دا غوې بیا په هغه کې چیرمن ورته وایي په کې هغه راځي د هر ضلع د هر ډیسټریکټ په سټه باندې
ها زه ډیر مننه کوم او ډیر خبره زل غواړم
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو سرزو د پاکستان لوی کاروباري خار کراچي ته دا د ناصر زمو همکار ټلیفون بکر خریزان خبرو چې په دا خار کې سره وان دي په دا خار کې پوشا شلکه پښتانه هم ژوند تیری ملګری سره مشه ته هم سار ده په خیر
ډیر مننه بنری صاحب
څه تازه خبرې دي د کراچي نه معلومات څه دي خبرونه سري تاسو سره
بودیری صاحب د کراچۍ نه چونکه مخکې ډېر د بدامنۍ خبرونه راتله د تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته چې کوم عملیات شروع شوي وو هغه دوام لري او پولیس چارواکي وایي چې تر اوسه پورې خوښه 8000 کسان چې دي مشکوک کسان دوی نیولې دي دغه شان د دغه اپریشن تر وروستو چې دی په کراچۍ ښار کې امنیتي وضع چې واغه تر ډېر حد پورې ښه شوی ده لکه مخکې به هر ورځ د پینځل لسونو شلو پورې کسان وجل کېدل اوس دغه کچه ډېره رقم شوی چې دې ته د کراچۍ ټول کم استوګن چې دي دغه شان کم پښتانه چې په دې خارونو کې ژوند ترې خار کې ژوند تیر یا وطن کې نو هغه په دې باندې کافي خوشبینه دي خو هلته به د انکریم کم ګوند چې دی هغه په دې اپریشن باندې سختې نیوکې کړې دي او هغه وی چې دا اپریشن چې شروع شوی دی لکه په 1992 کې چې د دې په خلاف کوم اپریشن شروع شوی او دا ورو ورو هغه رنګ خپلې دغه شان انکریم ګوند چې په دې اپریشن په والا باندې په دغه ګوند کې څلک درزونه راغلي دي څو اختلافات راغلي دي په مشرتابه کې نو دا هغه په سلسله کې دوی نن په کراچۍ کې د خپل پارټۍ کم ورکران چې دي کم کارکونان چې دي دا غي یو رابطه مهم شروع کړي ځکه چې دغه ګون په خواني یو لازم وو د کراچۍ مصطفی کمال او یو بل مشر انیس قائم خاني هغه دغه ګون د مشرتابه نه وتلی دي او هغه لکه سیاست پرې پدلې ده دغه ګون نه تللی دي په دې وجه باندې دوی یو رابطه مهم شروع کړي
سیدا ډېر مننه کوم ملګری خو ورځ د لغړ
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
یو ځل بیا په خبرو درته چې د 13 مودې نه د 13 ونو نه احتجاج روان دی احتجاج په سر روان دی احتجاج د ډرون بدونو پر ضد روان دی او دغه په نتیجه کې تورخم ته چې کمال رضی الله تړل شوی دا مونږ د خلکو نو ووري د چاغي د ستوندو سره مخ تي دغه شانتي ډاکټرانو احتجاج برکه مونږ ووري د بیا دغه احتجاج د ختمولو په اړه کوم چې دغه د پاکستان تحریک انصاف او اتحادی ګوندونو د سور لاندې د احتجاج کیږي موږ د مشرانو ورده د یو ګوند مشروي چې چونکه اوس امریکا د افغانستان نه هغه سامانونه راوړل جنگي سامانونه راوړل بند کړی دي هغه سلسله معطل کړی ده نو د احتجاج څه ضرورت نشته دا مونږه زر پریکړه کوو چې دا مونږ ختم کوو خو به د بل سیاسي ګوند اتحادی ګوندوي چې نه دا به تر هغه پورې جاری تر کومه پورې چې ډرون بریدونه دوام لري په داسې حال کې چې دغه صوبې خلک د ډیرو لوی ستونزو سره مخ دي دا قسمه خبرې دا قسمه بیانونه چې د خلکو ژوند ورسره اغیزمن کیږي په دغه موضوع خبره کوو زمو سره د پیښور نه زمو همکار ټلیفون پکره خدي ملګری ستړي مشي ته په خیر
خوار مشي ډیر مننه
ډیر مننه څنګه چې ما وی په خپل خبرو کې پاکستان تحریک انصاف مشران یو شانتي پریکړه وکړه بیا مونږه وورد چې د جماعت اسلامي ګوند ملګرو مشران بل شان بیان جاری کړ س پوزیشن دې تر اوسه پورې دغه درنې دغه سره د خلکو په ژوند څه اثر دی او د دې دواړو سیاسي ګوندونو اتحادي ګوندونو چې دي دوی څه کنسنسس ته رسیدلي دي څه خبرې ته رسیدلي چې مستقبل له عمل بسي
شاین کو ګورو دغه د ناتو سپلای پاک لا دغه د احتجاجي ناشته پاک لا یا د ډون بریدونو په حق لا دا موجوده صوبایي حکومت که موقف چه دی نو هغه واضح نه دی ځکه چې کو ګورو د ډیر وخت نه لکه دی د صوبایي سملې کې اول دغه قرارداد راوستو اول خدای چې مونږ به حکومت په دغه لاره باندې بیا دغه یو فیصله شو چې نه قرارداد برابرواړي او په هغه قرارداد کې دی د مرکزي حکومت نه وختنه وکړه 15 ورځې مهلت یې ورکو بیا دغه چې مهلت پوره شو نو بیا هم دی کنفیوز دی دغه اعلان کړو چې د تیرې میاشتې په 6 نومبر به دغه احتجاجي درنې شروع کړي نو هغه کې بیا جماعت اسلامي او د پاکستان تحریک انصاف دلته صوبایي مشران چې دی هغه کې خو بیا عمران خان داسې یو بیان ورکړو چې هغه به دغه درنه ضرور کوي او په 23 نومبر یې دلته جلسه وکړه په هغه جلسه کې د جماعت اسلامي لیکت بلوچ عمران خان شیخ رشید دغه د نورو صوبو خلک راغلي او هغوی دغه درنه اعلان وکړو او د هغې په سبا بیا د صوبې په 15 ځایونو کې لکه هغه خو لاړه دې صوبې خلک نو نو دوی دلته کېناست په 15 ځایونو کې په اټک کې په موټر وے په ایکسچینج په حیات آباد په کوټ او ډیرسمن خان نو د هغه ورځ نه دغه درنه شروع ده لکه دغه احتجاجي کیمپ لګېدلې دی څنګه چې تاسو خبر وکړه افغانستان او بیا دغه لوی لارې دي افغانستان ته د تلو او دغه ټول کاروبار چې دي نو دغه د پښتنو دي لکه هغه یا د افریدیانو دي یا د شینواریانو دي او یا د کوټوالو دي که وګورو هغه لکه ناټو لارې خو بندې شوي دي د ناټو ګاډي چې کله دي اعلان کړی نو بند شوي دي خو په دې کې لویه ستونزه چې دی نو هغه ډریوران څه ده چې کوم کابل ته دغه مالونه وړي که دغه طرف نه یا فروټ وړي میوې وړي نو هغې ته په لومبو ورځو کې دغه هم تکلیف وو اوس هم ورته تکلیف وي اگر چې صوبایي حکومت یا پولیس په د دې په مشرانو باندې رپورټونه هم اف آی آر درج کړي دي ځکه چې په لومبو ورځو کې دې ګاډي وړلي وو او د هغې ته کوم مالونه نو هغې ته هم نقصان رسولی دی ستاسو چې کومه خبره ده چې د دې په هکله
زما پوښتنه دا جوړېږي
دغه بیان نه
راغلی ملګری زما پوښتنه جوړېږي چې ګور دا ډاکټران دي په ټولو صوبه کې احتجاج کوي دوی احتجاج په دې کې چې دوی وایي زموږ ملګري وژل کیږي هغه تختول کیږي موږ ته جدي دړکې راکول کیږي دغه د وجه دي سپیتالونه بند کړي دي خلکو ته تکلیف دي دا د صوبایي حکومت معامله ده په داسې معاملو باندې صوبایي حکومت سب اقدام لري سب پالیسي لري دا خو به حل کول غواړي کنه
یقینا چې بالکل دا د صوبایي حکومت ذمہاري ده او بیا کو ګورو پېښور ښار چې دی نو دا د ټولو پښتنو د ټول زړه دی
زما مطلب دا دی چې کومه معامله د مرکزي حکومت ده هغه مرکزی حکومت پاغې سنوي دوی په احتجاجي مظاهره کوي کوم معاملې چې د صوبایي حکومت ته هغه باندې دوی سم نه وایي اقدامات نه
کوم دغه ما ویل هم دغه ما وی شاین چې لکه دغه احتجاجي ډاکټران چې دي کوم په احتجاج چې دي هغه هم دغه وی چې د صوبایي حکومت لوی ازمواري چې دا چې هغه په صوبه کې امن او امان راولي په پیښور او په نورو ښارونو کې دې ته تحفظ ورکي کوګورو دغه د ډاکټرانو کوم احتجاج چې دي نو پیښور کې دغه لوی هسپتالونه دي درې لوی هسپتالونه چې نه صرف د ټولې صوبې بلکې د قبایلي سیمو او بلکې د افغانستان نه هم دغه څه مریضان راوړي او بل لوی خبره دا چې دا سینیر ډاکټران دي سپیشلستان دي د دې نه خلک نمبر اخلي دي چې پرایویټ کلینیک کې کوي نو د دې د نمبر اخیستلو لپاره په ورځ ورځ انتظار کوي او د بدقسمتۍ نه چې دې ته تحفظ نه لکه دې دغه احتجاج کوي نو هغه خلکو ته تکلیف دي هغه مریضانو ته تکلیف دي دې سره سره دا ټیچنګ هاسپټل پروفیسران دي نو د دې کوم زده کوونکي چې دي لکه کوم د میډیکل کالج یا په حوزه کې کوم ډاکټران چې کې دي. نو دغه بدقسمتي زموږ د صوبې دا ده چې دغه ډاکټران خویا خو لکه د دې د اسلام مطابق اوش ډاکټران سینیر ډاکټران دا ډېر لوی تعداد دی چې هغه د صوبې نه لاړه دغه شان
نور صوبو ته لاړه نور ملکونو ته لاړه. ډېره مننه کوم ملګریا.
نور ملکونه
ډېره مننه بخنه غواړم وخره سره کم دی ملګریا او ډېره مننه کوم. آباد
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو په پښتونخوا کې د سهار نه 9 بجې شوې دي او ورو د دې وخت مهم خبرونه. په پام کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چک هیګلن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. دا په تیرو نږدو څلور کلونو کې اسلام آباد ته د امریکا د دفاع د وزیر لومړی سفر دی. د ایران ولسمشر له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. حسن روحانی د ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودګۍ مخالف دی. د ایټمی انرژي د ادارې پلټونکو د ایران په ایټمی بټۍ کې خپل یو ورځنۍ څېړنې بشپړې کړې دي. په تیرو نږدو دوه کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله د عراق له ایټمی تنصیباتو لیدنه کوي. د ترکیې پولیسو پرون د هیواد جنوب ختیځ په هغه سیمو کې چې اکثر کردان پکې اوسیږي له مظاهره چانو سره انښتې وکړې. په دې سیمه کې کړکۍ د تیرو جمعې په ورځ د دوو کرد اعتراض کوونکو له وجلې وروسته پیل شو. د دیارباخر سیمې پولیسو پرون د نږدې 15 اعتراض کوونکو د خورولو لپاره د 15,000 اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکو بهونکو ګیس او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. او په داسې حال کې چې په یوکرین کې پرون هم سلګونه زره کسان د مظاهرو لپاره واټونو ته راوتلي وو. په پلازمینه کیف کې نقاپوشو مظاهره چانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د پخوانی شوروي اتحاد د بنیاد کې خودونکي ولادیمیر لینن مجسمه نسکوره کړې ده. دغه وو د دې وخت مهم خبرونه. اوریدونکو سوردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د ځوانانو لپاره د بزنس لون سکیم افتتاح وکړه چې تر لاندې به بیروزګار او هنرمند ځوانان 8 کالو لپاره د 1,00,000 نه تر 600,000 روپو پورې قرضه اخستی شي. ادارې لیکي چې تر څو د وزیر اعظم د دې سکیم فائدې خبره ده نو دې کې څه شک نشته چې دا یو ښه سکیم دی او نړۍ په نورو ملکونو کې داسې سکیمونو له وجې نه صرف ځوانان د بیروزګارۍ نه بچ شوي دي بلکې نور خلک ورسره هم په روزګار لګېدلي دي. ادارې زیاتوي چې د بدقسمتۍ نه پاکستان کې ککله هم داسې سکیمونه شروع شوي دي نو څه ښه نتایج نه دي ورکړي او د هغې غټه وجه دا وه چې هر چا به رشوت ورکولی شو نو قرض به هغې ته ورکړی کېدو او یا به اثر لرونکو خلکو خپل واک اختیار استعمالوو او قرض به خپلو خپلوانو او ملګرو ته ورکوو. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حقدار ځوانانو ته د سکیم لاندې قرض ورکړی شي نو نه صرف ملک کې به ورسره بیروزګاري کم شي بلکې ملک معاشي حالت به ورسره هم ښه شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې بلدیاتي ټول ټاکنو مرحله په خطوګه ترسره شوه او په بلوچستان کې په 1,090 چوکو انتخابات وشو چې پکې زیاتره آزاد امیدوارانو بری ترلاسه کړو. ادارې لیکي چې که یو خوا انتخاباتو کې نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي او په مسلم لیگ نوم مشتمل حکمران اتحاد زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي نو بل خوا نورو سیاسي ګوندونو لکه جی یو آی فی مسلم لیگ قاف جی یو آی نظریاتي هزاره ډیموکراټیک او ایم کیو ایم غړو هم بری ترلاسه کړی دی نو دې نه ظاهریږي چې بلوچستان کې بلدیاتي انتخاباتو کې د ملک ټولو لویو او وړو ګوندونو برخه واخیسته او اخباري راپورونو تر مخه اولس هم په ګڼ شمیر کې خپل رای ورکړه. ادارې لیکي چې بلوچستان حکومت لخوا په صوبه کې په ښه ډول انتخابات کول د نورو صوبو لپاره یو مثال دی ځکه چې بلوچستان کې د انتخاباتو پر مهال د ترهګرۍ پیښې کېدو وېره وه خو ښه انتظاماتو له وجې څه بده پیښه مخې ته رانغله. نو نورو صوبو حکومتونو له هم پکار دي چې نه صرف بلدیاتي انتخاب باتو شیډیول دی جاری کړی بلکې امنیتی وضع ټینګ ساتلو لپاره د ګامونه هم پورته کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف لخوا د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج په توګه د ناټو ګاډو پر وړاندې د لارو تړول تر شا هیڅ منطق نشته. د امنیتي اندېښنو له کبله د امریکا د دفاع وزارت له افغانستان د تورخم د لارې د ناټو سامان وړلو بهیر د معطل کولو پریکړه کړې. د ترک انصاف لخوا د امریکا دغه پریکړه خپل تکتیکي ګټه بلل د کمکلتیا خبره ده. له پاکستان پرته د امریکا سره نورې لارې هم شته چې له افغانستان نه پرې خپل سامان وباسي. همداراز که څه هم د تحریک انصاف مظاهرې امریکا ته مشکلات جوړولی شي، خو د دوی د سامان ویستلو مخه نشي نیولی. اداریه زیاتوي تحریک انصاف او ملګرو ګوندونو یې له مظاهرو هیڅ ګټه نه ده ترلاسه کړې. ډرون بریدونه اوس هم روان دي او ښکاري داسې چې تر هغو به روان وي تر څو چې د پاکستان پر ځمکه غټ بارني تراګر موجود وي. خوردې احتجاجونو له وجې د ترانسپورت سره تعلق لرونکو خلکو ته لوی مالی زیان رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم هم ویلي دي چې د تحریک انصاف لخوا د ناټو سپلای بندول د قام په ګټه نه دي. د ناټو ګاډو پر وړاندې د لارو تړلو له وجې د نورو صوبو اقتصاد ته هم زیان رسیدلی او دارنګ له دې قبله په نړۍ کې د پاکستان شهرت خرابېږي. بلخوا دی انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان د سفر پر مهال امریکایي ځواکونو ته ویلي دي هغه د خبرې ملاتړ کوي چې ناټو ځواکونه د 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون د امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ اختلاف دی. هیګل ویل چې امریکا او اتحادیان یې غواړي چې خپل رول ولوبوي. خورده په خبره په افغانستان کې د دوی پاتې کېدلو پریکړه به افغانان کوي. نوموړي ویل کچېرې افغانان غواړي چې امریکا له افغانستان سره خپل اړیکې برقرار وساتي نو دوی به ورته دوام ورکوي. چې کېګول ویل امریکایي پوځ غواړي چې له 2014 کال وروسته افغان سرتیرو ته روزنه او مرسته ورکړي او دا رنګ د ترګري مخنیوي وکړي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا امنیتي او دفاعي تړون امریکا او نور قوتونو ته قانوني جواز پیدا کوي چې 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو د په خبره د یاد تړون د لاسلیک کولو پرته دوی نشي کولای چې د خپل پلانونو لپاره تیاری وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
دلی ټایمز ورځپاڼه په مقاله کې د پاکستان د جمهوری حکومتونو او پوځ ترمنځ اړیکو ته په کتنه کولو سره لیکلي چې د جمهوری قوتونو د کمزورتیا له وجې تل پوځ ته دا موقعه په لاس ورغلې ده چې دوی د واک په خپل لاس کې وساتي، ځکه خو د پاکستان د نیمایي نه زیات تاریخ د پوځ تر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی. د دغه مقالې مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه ډیلی ټایمز په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې ناندرې مخ په زیاتېدو دي. چارواکي په دې نه پوهېږي چې ملک د اقتصادي او معاشرتي تباهۍ نه څه ډول راوباسي. د مقالې لیکوال لال خان لیکي په کوم هیواد کې چې بې باورۍ او انګیرنو هر څه په خپله ولکه کې اخیستې وي هلته دا طبیعي خبره ده چې په ټولنه کې د مایوسي خوروي. د لیکوال په باور د پاکستان د نیمایي نه زیات تاریخ د پوځ تر واکمنۍ لاندې تیر شوی او پوځ تل د دې ملک په حالاتو ژور اغیز کړی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې چې کله هم د پوځ مشر بدلیږي ورسره سم د مفروضو او انګیرنو بازار هم تودیږي. د جنرال اشفاق پرویز کیانی نه چې د پوځ مشري جنرال راحیل شریف ته حواله کېده نو د پاکستان بې مهاره برېښنایي مطبوعاتو او همدارنګه چاپي رسنیو تر ډیرو ورځو پورې دا خبر د ورځې د سر خبر په توګه خپرولو چې د دې کار مثال په نوره نړۍ کې نه لیدل کېږي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پوځ او سیاسي حکومتونو ترمنځ شخړه هغه څه نه ده لکه د پاکستان سیاسي مشران چې وړاندې کوي چې ګواکې دا د نیکۍ او بدۍ یا د هیرو او ویلن ترمنځ شخړه ده، بلکې دا په اصل کې د پیشو او موږک ترمنځ جګړه ده. دا د پاکستان د سرمایه دارانه نظام د کمزورتیا ډرامه ده. پاکستان په تاریخي توګه په اقتصادي میدان کې وروسته پاتې او په نورو منحصره پاتې شوی دی. د لیکوال په باور هسې خو له شورونه د پاکستان حکومتي نظام او ډانچه کمزوري ول، خو د وخت په تیرېدو سره د هر څه د خکېدو پر ځای نور هم لبدو بدتر شول. مذهب د ټولنې او حکومت برخه ګرځېدلې. پارلماني جمهوریت هسې تش په نوم یوه کیسه ده. همدا ده چې پوسته تل په نورو د برلاسي توپ او حکومت کولو موقع وخت په وخت په لاس ورغلې دي.
مشالې دوږي اوریدونکو اوس یو بل راپور. امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي چې امریکا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو لرول څخه ملاتړ کوي. د فرانس د خبری اجانس در راپور لمخه چک هیگل د خبره ل امریکایي سرتیرو سره لیدنه ورسته کړی ده. هیگل چې پرون کابل ته رسیدلی و هلمند ته هم سفر کړی و. په دغه اړه د احمد زبیر ژمن راپور اورو.
د امریکا د دفاع وزیر ویل باور لري چې امریکا او ائتلافي ملګري په افغانستان کې یو ډول رول لري، خو چک هیگل ویل دا مسله د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. هغه ویل که د افغانستان خلک وغواړي دا اړیکه دوام وکړي، دوی به دوام ورته ورکړي. هیگل دا څرګندونې په هلمند کې له امریکایي ځواکونو سره په لیدنه کې وکړې. هغه ویل امریکایي قومندانان په افغانستان کې د امریکا په نوي ماموریت کار کوي چې په هغې کې به روزنه، همکاري، مشوره او له ترهګرۍ سره جګړه شامله وي. د امریکا دفاع وزیر همداراز ویلي چې له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د ناټو له رول څخه ملاتړ کوي. په تیرو کلونو کې به کابل ته د امریکا د دفاع وزیرانو په خپلو سفرونو کې معمولا له ولسمشر حامد کرزي سره کتل، خو هیگل چې پرون ناببره کابل ته ورسېده وی ویل له ولسمشر کرزي سره د لیدلو پلان نه لري. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو دا غوښتنه کړې وه چې هیگل دې له ولسمشر کرزي سره وګوري، خو ایران ته د ولسمشر د سفر له امله دا کتنه ونه شوه. پخوا تر دې د امریکا د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلې وه او جدن یې له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتي وو چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. چک هیگل ویلي له ولسمشر کرزي سره د ملاقات لپاره له هغې ډېر څه نه لري چې پخوا تر دې ورسره مطرح شوي دي، خو هیگل له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره وکتل. د هیگل په وینا ښاغلي محمدي ډاډ ورکړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به په موقع لاسلیک کیږي.
په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف او اتحادي ګوندونه د ډرون پر ضد د ناټو د سپلای لارا د احتجاج په توګه دوی تړلې ده. په افغانستان کې ناټو د سامان وړونکو د ترانزیت ټریډ د ګاډو مالکان وایي چې دغه احتجاج له وجې د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی دی. په دغه اړه زموږ د همکاري انیس اجمل راپور ته غوږ دو.
په خیبر پختونخوا کې واکمن سیاسي ګوندونو د تیرې میاشتې راهیسې د ډرون بریدونو پر ضد د نیټو د رسد لارې تړلې دي. په افغانستان کې نیټو ته سامان وړونکو او د افغان ترانزیت ټریډ د ګاړو مالکان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دغه احتجاج له وجې دوی ته مالی تاوان رسېدل دی. د آل پاکستان ترانسپورت اسوسیشن یو مشر حنیف مروت وایي چې د عمران خان لخوا د لارو تړلو له وجې د دوی 15 سامان وړونکي ګاډي ودرېدلې دي. نوموړی وایي د دې احتجاج له وجې نیټو ته سپلای هم بند کړل شوی او ورسره د افغان ترانزیت ټریډ ګاډي هم پر ځای ولاړ دي چې له وجې ګڼ شمېر خلک له مالی ستونزو سره مخامخ دي.
مونږ ټي پي کې باشنده یو، مونږ کاروبار صرف او صرف ترانسپورت دی. مونږ تقریبا خلکو 15-16,000 ټرالې چې کومه دا ملکیت ته هغه دغه افغانستان سره کنسرن دي. دا بیا سوچلا چې دا کاروبار مړاوال بالکل ٹھپ دی. نو ما په اندازې سره تقریبا 15-16,000 چې کومې ټرالې دي، یغه سره هرې ټرالې دوا درې څلور مالکان دي، یغه خاندانونه دوا ڈرائیوران وی، یو کلینڈر وی، دا درے کسان دو خاندانونا، دا تقریبا وہ ات خاندان چ کما دا یو سرا کم اس کم ایویٹ والے سرا 100 کسان چ کما دا بے روزگار دی. نو نقصان خو کم سے کم 25-30 روپے مولا صرف ٹرانسپورٹر تا نقصان رہتے دلے دے. اج کم تاجران دی اخو جدا حساب کتاب دے.
همداراست آل پاکستان د تیلو د ټینکرو یو ویان اصرار شینواری وایي چې د تحریک انصاف او دغې د اتحادي ګوندونو لخوا افغانستان ته د سامان وړونکو ګاړو د لارو د تړلو له وجې خواوشا 500 د تیلو ګاډي پر ځای ولاړ دي.
اوس دا کومه لانډه راپېښه شوه، نو په دې لانډه کې تقریبا 15,000 ګاډي آلرډي متاثر شو، چې 2,500 ټینکر او 2,500 کانټینر دا متاثر شو. دا ودرېدل او درنه دا پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په دې وجه باندې دا خلک اوس دلته نه شي راتلی. نو دا ګاډي ودرېدل، نو 15,000 کې تقریبا 15,000 کسان یو سره په ګاړو کې کار کوي، 15,000 ورسره نور مزدورۍ کې کار کوي، 15,000 ورسره تیرونو او دکانونو والانو. دا 15,000 کسان تر متاثر دي، بلکې دا 15,000 کسان نه، دا 15,000 خاندان دي، او دا 15,000 خاندانو پر روزګار باندې خغټه اثر ولوېده.
حنیف مروت وایي که عمران خان احتجاج کول غواړي نو د مذاکراتو له لارې دې د امریکا سره د ډرون بریدونو د اودرولو په اړه نیغ په نیغه خبرې وکړي، ځکه چې د لارو د تړلو له وجې هغه پښتنو ته هم تاوان رسي چې عمران خان یې په واک کې راوستی دی.
دا خبرې ټولې په مذاکراتو باندې کېږي، په درنو باندې نه کېږي. درنو سره خو عوام ته نقصان ده، امریکې ته کوم تکلیف ته په دې باندې مثال یا اتحادیانو ته یا نیټو ته کلارۍ ماتېږي. او ما استا والا ماتیږي مونږ پښتنو والا ماتیږي کډریوران یا کلینډران زخمی کیږي خو مونږ پکې زخمی کیږو دو صرف یو خپل سیاست په والے سره مونږ قربانی والا بکرے جوړ کړو لو ٹرانسپورٹر مونږ خانه خراب اصله پدې کې مونږ روزگار تباس مونږ د هاته ورسېدلو چې موږ لاړې کې چیرته ولاړې دي کنه ځای په ځای یقین کوه چې هغه درې یا څلور کسان لاړې سره وي هغه غریبان هوټل کې څوک ډوډۍ نه ورکوي یو خو سره پیسې نشته دي
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوندونو سنو غړو مشال لیډیو ته ویلي وو چې امریکې د افغانستانه د نیټو رسد معطله کړې نو په خپل احتجاج کې تر سرحده د کامیابۍ وروسته دوی به اوس د احتجاج ختموي خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي اشتیاق رمړ د خالی پروس مشال لیډیو ته ویلي چې تر څو ډرون بریدونه نه وي ختم شوي تر هغې به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکړي
انیس اجمل راپور ته سور دوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د لطیف ننګرهاری په आवाज باندې د غزل وړاندې کو
پرا تا خاند چې زخمونه مې جوش وي ندي پرا تا خاند چې زخمونه مې جوش وي ندي سردا پر ہارونا میں جو شامل کرا تخام بچے زخموں میں جو شامل کرا تخام بچے زخموں میں جو شامل سنگل خگ خوب نوشو سنگل خگ خوب نوش رپ سردا پر ہر نام جوش کرا تخام رچے سخم میں جوش سردا پر ہر نام جوش رات سمجھے سپن میں جوش
ترا تخان د چیز زخمونه می جوړ شوی نه دی د لطیف نگرهاری په واز باندې تاسو غزل اور دوردونکو د مشال ریډیو دی زمو سهرنه خبرونه اور سلام پښتونخوا اوس ورځو افغانستان ته چرته چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د تیر سو ونورایسي د هیواد په بیلابلو ولایتونو کې د د نابالغ علاقانو څخه د ناوړه استفادې لاغي سره د جنسي اړیکو په اړه یو څېړنه پیل کړې ده. د یاد کمیشن یو پلاوی په همدې غرض ننګرهار ته ورغلی دی او د یوې غونډې په ترڅ کې یو لړ پښتون لیکونه د امنیتي او د عدلی د چارواکو مخې ته ایښي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون دغه پلاوی چې د کمومره هلکانو څخه د ناوړه استفادې په اړه یې څېړنه پیل کړې، د اتوار په ورځ د ننګرهار ولایت د اړوندو چارواکو مخې ته د یوې غونډې په ترڅ کې خپل پښتونلیکونه کېښودل. د افغانستان د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ د څانګې مشر نجیب الله بابرگزی په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
که جنسي بهره برداري وي که فزیکي وي، د ماشومانو څخه استفاده کول د ماشومانو قانونسون له مخې او د موږ د اسلامي ارزښتونو له مخې منع ده. دغه استماعیه غونډې چې د دې تحقیق لپاره جوړې شوې دي، هدف او موخه یې دا ده چې د هلکانو ساتل، آیا دغه سړي ته جزا ورکړل شوې ده، دا په مابس کې ده، یا مثلا هغه ماشومان چې قرباني شوي دي دولت د دې سره کومه مرسته کړې دي.
د ننګرهار والی عطاولا لودین د کمیسون پلاوی ته اطمینان ورکړ چې د مشرقي ولایتونو خلک تر ډیره بریده له دغه ناوړه عمل لري دي.
یقینا کوم موضوع چې د اجتماعي غونډې ته عنوان شوې ده مهم موضوع ده. خو ننګرهار که په نورو برخو کې اسید بزیره دي، هغه د بېسوادۍ موضوع ده، د صحت موضوع ده. الحمدلله د مشرقي ولایتو خلکو د خپل دیانت په وجه باندې، د خپل سالمې تربیې په وجه باندې، د خپل غیرت او همت په وجه باندې تر ډیر ځای چې زه معلومات لرم د دې شمې پدیدې ښکار نه دي.
دا چې د هلکانو سره د جنسي اړیکو د مخنیوي لپاره څه پکار دي، دا پوښتنه د ننګرهار د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد پوهندوی منګل شیرزاد دا رنګه ځوابوي:
بهترین لارې دا ده چې عادي او قضایي ارګانونه په دې رابطه باندې ډیر جدي وشي، هغه څوک چې د عمل اجرا کوي هغوی ونیول شي، قانون منګولو ته وسپارل شي او دې ته جزا ورکړي چې نور ترې عبرت والی. دوم دا چې مدني ټولنې دا د هغوی دنده هم ده چې په دې راسته کې راپورته شي او دا خلک د ګریوانه ونیسي او قانون منګولو ته کش کړي.
د ننګرهار د استناب محاکمې د عمومي جزا د دیوان رئیس قضاوت پوه علي اصغر اصغری وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې ورته د لواطت په جرم څوارلس پیښې راغلي چې دوی د قانون په رڼا کې فیصله کړې دي.
دیارلسو یو نویوم کال کې منګه اته دوسیې د لواط فیصله کړې دي. په دیارلسو دوه نویوم کال تر دا د وخته پورې شپږ دوسیې د فیصلې لپاره محکمې ته حاله شوې چې په هغې کې فیصلې صادرې شوې. دا هغه دوسیې دي چې یا د دغه هلکانو د اقتصادي ظوف نه استفاده شوې، داسې یو خاص عمل چې دوی ته بچهبازي وویلی شو، دوی ساتل شوي او همیش دپاره د یو نفر سره او د دوی نه په دغه رقمه د کار اخیستل شي. دغسې عنانات په ننګرهار ولایت کې ډېر کم شو.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون پلاوی وایي چې دوی د کموم رهلکانو سره د ناوړه چلند په اړه دا سیړنه د هغو شواهدو په رڼا کې پیل کړي چې کمیسون کې په سلګونو ښځو خپل شکایتونه ثبت کړي چې مړونو یې له هلکانو سره جنسي اړیکې ټینګې کړي او یا هم د جنسي تیریو داسې قربانیانو هم شکایتونه ثبت کړي. هغوی نشي کولی چې په ازادانه توګه وګرځي او یا ښوونځیو ته ولاړ شي.
تاسو ستونزې
ورنه تا کار جون یو څوک داخلي وي
کوس خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو تاسو څه څوک مې
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
د خوست ولایت چارواکي وایي د یاد ولایت د نوي هوایي ډګر پروژې جوړول چې دوه میاشتې مخکې په 15.5 میلیونه امریکایي ډالرو یو افغاني ساختماني شرکت ته فقرارداد ورکړل شوی، پکې فساد او کمیشن کاری شتون لري. په دغه اړه نجیب الله الوخیل راپور راکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خوست د نوي هوایي ډګر پروژه چې دوه میاشتې مخکې یو افغاني ودانیز شرکت ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا د 15.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په قرارداد ورکړل شوی، پکې فساد کمیشن کاری شتون لري. د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د پروژې مشخصات سیمه ییزې ادارې سره نه دي شریک شوي.
د اصول او مقررات له مخې دغه قراردادي باید ولایتي ادارې ته مراجعه کړې وای. د هغې ټول مشخصات، پلان، نقشه او د قرارداد شرایط پانه باید ولایت مقام ته وسپارلی وای ترسو ولایت مقام د غیټ خو وخت په وخت جدي نظارت او پلټنه کړی وای ترسو ساختمانی چارې په کیفیت سره مخته تللی وای. متاسفانه تر دې مهاله پورې نو ولایتي ادارې ته پواکي ورکړي او نه هم زموږ دغه ولایت د هوایي ډګر امریت ته پواکي ورکړي.
دا چې د خوست هوایي ډګر په نوې پروژه کې د کمیشن کاری او فساد شتون مشخصا په کوم ځای کې دی په اړه مبارز محمد زدران وای ترانسپورت وزارت نوموړی قرارداد په میاشتو وزنډو او وروسته قرارداد داسې ورکړل شو چې اصلا دوی سره دا مسله نه ده شریک شوې.
که چیرته په دې کې اداري فساد موجود نه وای کمیشن کاری په کې موجود نه وای نو ولې لومړی دغه محترم وزارت لوري په میاشتو قانوني قرارداد ځنډیدو او بیا چې کله قرارداد وشو ولې تر دې وخت پورې چې شاوخه دوه میاشتې د خپل سری کار څخه تیریږي قراردادي ولایتي ادارې ته مراجعه نه ده کړې.
مبارز محمد زدران دا هم وویل چې د امنیتي کسانو خپل سری استخدام سیمول په اندېښنه کې اچولي دي.
کله چې په یوه منطقه او یوه سیمه کې بنسټیزه لویه پروژه تطبیقیږي او د هغې د امنیت د تامین لپاره ضرورت وي نو هغه شرکت یا هغه قراردادي د خپلو وسلوالو امنیتي کسانو نوملړ د سلا شمیرې امنیتي ارګانونو ته پواکې ورکوي تر څو هلته یو سوی تفاهم رامنځته نه شي او بل هغه څوک چې هلته په دنده ګمارل شوی وي د هغه د خپل سلا څخه د خپل یونیفرم څخه ناوړه استفاده ونه کړي. متاسفانه په دې ځای کې دغه کار هم نه دی ترسره شوی. د تیرو دوو میاشتو راهیسې دلته لسګونه غیر مسؤول وسلوال په دنده باندې ګمارل شوي دي چې په هغه منطقه کې د خلکو ترمنځ ستونزې او تشویشونه راولړ کړي دي، قومي حساسیتونه راپارول دي.
د خوست دولت مقام مطبوعاتي مسؤول د خلکو دې اندېښنې ته په ځواب کې چې سیمه ایز اداره غواړي په صحرا باغ کې د پخواني هوایي ډګر په فعالولو سره د نوي هوایي ډګر پروژه کینسل کړي وایي چې دا خبرې ناسمې دي.
قطعا دغه تشویش پر ځای نه دی، دا خبره بالکل به بنیاده دي. موږ د هوایي ډګر په دې خاطر باندې فعالو چې تر هغې پورې چې دغه بنسټیزه ملي پروژه چې د سیګۍ په سیمه کې د ملکي نړیوال هوایي ډګر ده دغه بشپړېږي، تر هغې پورې به د موقت وخت لپاره له دغه ځای څخه استفاده کیږي.
د یادونې وړ ده سره له دې چې د خوست سیمه ایز ادارې چارواکو ډېر ځلې د ترانسپورټ او هوایي چلند پر وزارت د خوست د هوایي ډګر د پروژې د تطبیق په لاره کې د فساد، زند او ناپامۍ تورونه لګولي، خو د یاد وزارت چارواکي تل چوپه خوله پاتې شوي دي.
د نجیب الله لوهیل راپور مې اوریدونکو او ستاسو د پاره د سردار لی ټکر په واز باندې دغه سندره وړاندې کوم.
ملګری دی او زوال قبلیږي خلک زما د پاره پورته او کلا سنائے او بدل بنا کر دے خوب دیوڑنا ہے سر در خوری قوم خوب دیوڑنا پسلا لیا ماضی کر دے خوب دیوڑنا